پرور شده نازنین حکایتی سردی. السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې ده صفي الله ستنه ګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم په دغه پروګرام کې تر ډیره پورې موسیقي خبريږي خو په لومړیو 15 دقیقو کې به راپورونه خبرونه واوري مهم راپور ده چې تمه ده د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي ناسته نن پیل شي دغه ناسته به د اروپا په وخت په 9 بجو پیلېږي افغان ولسمشر به لومړی خبرې وکړي د روسیې او اوکراین ترمنز د سمندري بیړیو د نیولو پر سر د رامنځته شوې لانجې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سره ټکی نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي ناسته تر سره کیږي افغان حکومت تمه لري چې وکولی شي د نړیوالې ټولنې ملاتړ جلب کړي د هموري چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په تیرو 4 میاشتو کې یوازې د افغانستان په 2 وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 161 ماشومان چې له 1 میاشتې تر 14 کلنۍ عمرونه لري پلورل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه ویلي ښایي د روسیه له خوا د اوکرایني کشتي چلوونکو د نیولو پر سر لخپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. پوره خبرونه نن د افغانستان په اړه د جنیوا د ناستی اصلي برخه تر سره کیږي. په دې ناسته کې شاوخوا 9 بجې به پیل شي. تمه ده افغان حکومت د خپلو لاسته راوړنو رپورټ نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. حکومت تمه ښودلې چې وکولی شي د راتلونکو 2 کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. نړیواله ټولنه له افغانستان سره 2018 کال د بروکسل نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د ژمنو شویو 15 میلیارد و 200 میلیونو ډالرو د لاسته راوړنو رپورټ له حکومت اوري. پرون د جنیوا د نړیوال کانفرنس لومړی ورځ چې پکې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خصوصي سکتور او ځینو نورو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله هم د وچکالۍ ځپلو په اړه باندې معلومات وړاندې کړل. همدارنګه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال، د ایران او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره بیلابیل لیدنې وکړې چې پکې د افغانستان د سولې په بهیر، انتخاباتو او نورو موضوعاتو بحث وکړ. ملګرو ملتونو ویلي په تیرو 4 میاشتو کې یوازې د افغانستان په 2 وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 161 ماشومان پلورل شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له خطرناک وضعیت سره مخ دي. دغه صندوق ویاندي الیسن پارکر ویلی د جولای څخه تر اکتوبر پورې سروي خودل شوی چې ماشومان د دې لپاره چې پلرونه او کورنۍ له پلرونو ځان خلاص کړي پلورل شوی او د مالی تضمین په توګه باندې کارول شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون د سیشن په مخام په تخار او خوست کې د ترسره شوی پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. په خوست کې کمال ناصر اصولي، هلمند غفار خان، محمد موسی خاورین او ساحره شریف په ابتدایي نتایجو کې بریالي شوي دي. په تخار ولایت کې بیا عبدالله بیک، عبدالباقی ملک زاده، عالم سایی، انجینیر امیر محمد خاکسار، سید اشرف الدین عینی، غلام سرور سعادت، حمید الدین یولداش، حبیبه دانش او نظیفه یوسفی تر نورو کاندیدانو مخکې دي. د انتخابات خپلو کمیسیون تر اوسه پورې د شاوخوا 14 ولایتونو د ولسي جرګې لومړني نتایج اعلان کړي او په راتلونکو 4 ورځو کې به د نورو ولایتونو هم اعلان شي. د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د رضا آباد سیمې د جامع جماعت امام عبدالغفور جمالزی د سه‌شنبې په سهار په ډزو وژل شوی. د ایران خبری آژانس وایي جمالزی په اصل کې بلوچ او د څلورو مرمیو وشتل شوی او سایه ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. د ایران د 180 میلیونه نفوسو په سلو کې 10 وګړي سنیان دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي ښایي د روسیې له خوا د اوکراین کښتۍ چلونکو د نیولو په خاطر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگتن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخته خبره شوې دې خبرې ته اشاره کړې. له دې مخکې تمه وه چې ډانلډ ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. د جی شل سرمشریزه د نومبر په 10 د ارجنټاین په بونس آیرس کې جوړیږي. د نومبر په 15 د روسیې پوځ د اوکراین د سمندري پوځانو درې بیړۍ سره لکشته چلونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې نیول شوی سلیر وشتو کشته چلونکو 12 د 2 میاشتو لپاره بندیان شي. په اوکراینی کشتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراینی کشته چلونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت هم سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګری امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی روسیې ته سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نورت د سیشن می پرس په یوه خبر پاڼه کې وویل د هنګری د حکومت دې پریکړې خپه کړي. د نورت په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې مشر ولادیمیر لوبیوشین او کشر ولادیمیر لوبیوشین به په روسیه کې محاکمه شي او کنه. په بوداپست کې د هنګری د حکومت یو ویاند ویلي د وسلو د دې دوو کاروباریانو د استولو پریکړه دغه هیواد د محکمې د حکم په اساس او د نړیوالو تړونونو په مطابقت کې شوی. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان منتقدان تل انتقاد کوي چې نوموړی خپل ځان روسیې ته نږدې کړی او له لویدیځو د لرې کېدو په حال کې دی. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼې azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د آزادی پښتو فیسبوک ته ورشئ. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی به په څو راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د عمومي وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت او اقتصاد په اړه د غونډې ته وینا وکړي. د جنیوا د ورځنی کانفرنس د سیشن په پرسپل شوی او د نن ورځې تر ماښام پورې به دوام وکړي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ژبونو او د افغان حکومت د اقداماتو درسونه لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیوال ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنیوا په وخت سهار 9:30 وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریا او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې ماموتو د جنیوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوي وکړي. دواړه خاغلی عبدالله او خاغلی قیومی د سه شنبې په ماښام د وچکالۍ پر مهال غذایی مسؤلیت په نوم د جنیوا د کانفرنس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. خاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالۍ د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایی رئیس په وینا د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 22 ولایتونه وچکالۍ سخت ځپلی دي. خاغلی عبدالله وایي د حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایی مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالۍ په افغانستان کې تر 3.5 میلیونو زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالۍ په ټول هیواد کې تر 6 میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایی مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالۍ پر مهال د خوراکي موادو د ډاډ منولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یاماډا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارین فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 د کال تر پای تر رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. خاغلی لاکو کوایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپناه په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونو ته وشي. د ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت هیواد سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي. په یوې اعلامیې کې ویلي دا دوه ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالر مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سې شنبه په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
دغه کانفرنس د افغانستان لپاره یو کلیدي او ډیر مهم دی، او افغانستان د رهبری لپاره دا مهمه ده چې د نړیوالو توجه ځان ته راجلب کړي، او هغه مشکلات چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو چې هغه ملي مسایل دي چې په هغه کې د نړیوالو څخه کومک او همکاري وغواړي. مثلا د افغانستان کې د سولې موضوع ډیر مهم ده، همدارنګه د فوځ د تقویې او تجهیزات ډیر مهم دي.
دا ډیر مهم په دې خاطر دي چې دا یو نړیوال کانفرنس دی، او د د ډیری هیوادونو یعنی دوشپېته هیوادونو هغه د بهرنیو چارو استازي، وزیران، هغه لوړپوړو چارواکي راټولېږي. د 15 نړیوالو با قدرت موسساتو هغه استازي راځي، هغوی هم کوشش کوي. او دا ځل به یو خوشبختي دا هم ده چې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کوي، او دغه تر څنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي. نو دا یو خوش خبری ده، او انشاءالله زه مطمئن یم چې د افغانستان ټول ستونزې او مشکلات ولسمشر شریکوي، هغه به شریکي. او بل خوش خبری دا ده چې دغه کانفرنس دوه ورځې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هم ځانګړی شوی دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته غوښته اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له حمید مومند او له هغه وروسته به بیا د موسیقي پروګرام خبر شي.
د کابل رسپانو د نن ورځ اکثر مطالب په جنوا کې د افغانستان په اړه پرانستل شوی نړیوال کانفرنس ته ځانګړی شوی دی. دنیا رسپانه لیکلی ده چې د جنوا په کانفرنس کې افغان حکومت باید د لافو پر ځای د سولې پر موضوع ټینګار وکړي، او له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د سولې د هڅو په بریالي کولو کې له افغانانو سره همکاره شي. رسپانه لیکلی ده که سوله نه وي نو که حکومت هر څومره هم د خپلو لاسته راوړنو په اړه وضاحتونه ورکړي، څوک یې ورسره نه مني، او دا ځکه چې په ناامنۍ کې پرمختګ امکان نه لري. رسپانه وړاندې له نړیوالو هم غوښته دي چې یوازې د افغان حکومت له خولې مسایل وانه وري، ځکه خلک پوهیږي چې افغان مشران به نړۍ ته هر څه ګلو ګلزار وښایي. حال دا چې افغانستان په ستونزو کې راګیر هیواد دی، او نړیوال باید دغه حالت له غیر حکومتي سرچینو څخه هم واوري. رسپانه لیکي چې یوازې دغه کار کولی شي چې نړیوالو ته د افغانستان رښتینی انځور ورکړي، سو هغوی د حقایقو په رڼا کې خپلې مرستې تنظیمې کړي. مسیر رسپانه لیکلی ده چې د جنوا کانفرنس داسې محل جوړ شوی چې افغان حکومت د بروکسل د غونډې اکثر ژمنې نه دي عملي کړي. نامنۍ پراخه شوې ده، او د سیګار د یو راپور له مخې طالبانو 12% نوره خوره هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې ده. رسپانه لیکي چې حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې لا زیات ناکام دی، او د حقوق پوهانو د یوې څېړنې له مخې د هېواد د اساسي قانون 96 مادې تر پښو لاندې شوې. حال دا چې د رڼو انتخاباتو په اړه هم د حکومت ژمنه مسخره شوې ده، او د فساد پر ضد مبارزه یوازې د خبرو تر حده پاتې ده. رسپانه لیکلی ده چې د حکومت دغه ناکامي د دې سبب کېږي چې نړۍ افغانستان ته نورې مرستې ورنه کړي، او یا هم کمې کړي، او همدا لامل و چې هغوی پر افغانستان غږ وکړ چې لګښتونه کم کړي او پر ځان بسیا شي. رسپانه وړاندې دې ته هم اشاره کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست هم د بدلېدو په حال کې ده، او د سیاسي دلایلو له مخې نور نو له افغانستان سره پخوانۍ مرسته نه کوي. هېواد دولت رسپانه لیکلی ده چې د جنوا په کانفرنس کې افغانستان له نړۍ د ګډ ګواښ د لمنځوړلو غوښتنه کوي. رسپانه لیکلی ده چې په افغانستان کې د بیرغونې او بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې پرمختګ ښه دی، خو د تروریزم په خلاف په مبارزه کې لا هم ستونزې موجودې دي. رسپانه لیکي چې ترهګرې ډلې چې د ځینو هېوادونو او کړیو لخوا ملاتړ کېږي لا هم افغانستان سیمه او نړۍ ګواښوي، او افغانستان د دغه ګډ دښمن د لمنځوړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري غواړي. او ویسا روسپړې د جنوا کانفرنس په اړه خپل بحث په دې پوښتنه پیل کړی چې د جنوا کانفرنس افغانستان ته پیسې ورکوي او که حساب غوړي. روسپړې د خپل بحث په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان راغسته او ویل دی چې د جنوا کانفرنس د افغانستان د حکومت